دغه الجزائر الاصله ولس کلن زلمه تیر سیشن به د یو پولیس په ډزو وژل سو. په ټوله فرانسه کې پراخ اعتراضونه پیل سول. د نایل انا دا غوښتنه وروسته له هغې کوي چې د پاریس په یوه څنډه کې د شاروال پر کور د حملې پر مهال موټر ته اور واچول سو. د نادیې په نوم د نایل انا د فرانسې بی اف ام تلویزیون ته د ټلیفوني مرکې پر مهال اعتراض کوونکو ته وویل بلوا بند کړي. هغه ویلي بلوا کوونکي د هغه د لمسی مړینې د پلمې په توګه کار اخلي. وړمشپه هم په فرانسه کې وسوه نونس کسان نیول شوي وو.
هیلو وړانګا رادیوی ډراما د ټولو د کامیابۍ او خوشحالۍ ملګري.
درنو دوستانو سلامونه او مینا، ستاسو د خیر اختیا په هیله. تاسو به د ډرامې په تیرو برخو کې د خیر اختیا او سلامتیا په هکله د ډاکټر خالد مشورې او لارښوونې اوریدلې وي. زما غوښتنه دا ده، راځئ چې خپل چم او ګوان پاک او ښکلی جوړ کړو، څو په دغه ګلبڼ کې زموږ ګلونه ماشومان ښه هوسا ژوند وکړي. راشه چې هم ځان هم خپل ماشومان عادت کړو چې له پاکو اوبو ګټه واخلي او د اړتیا پر مهال کناره ابتلاړ شي. پاکي او نظافت ته پاملرنه خپل عادت وګرځوو.
زه خو وایم چې د کلا په دې کونج کې به ښه وي.
د شمس موري په څه خواره وي لګیای؟
د خیالي پلاره لدی ځای دامات ګټ لوخي کاودی او لرګي لري کوم.
نو ولي لدی ځای لري کوي؟
خو چې دا ځای وزګار شي کناره بدل ته خراشي د کور لا کوټو بم لري وي. که څنګه ته څه پکې وایې؟
زه څه پکې نه وایم، خو خیالي به جوړ نکی.
جوړوي، ما ورته ویلې دي او د پخپلم د ډاکټر خالد خبرې اوریدلې دي.
د ډاکټر خالد خبرې به په یوه غوږ اوریدلې وي، په بل به یې ایسته ایستلې وي.
نه، راته وی ویل چې کناره به خامخا جوړوم.
ها، چې داسې ده بیا خو سمه ده. ته صبر چې دا ځنې مات لوښي زه ما خوښوم.
نه نه، د شمس پلاره ته به لاس نه ور وړې، ته مریض سړی آرام وکړه.
چې شمس څه شو؟ لکه چې بیا کوترې الوزوي که څه کوي؟
کوترې نه الوزوي، په خیالي پسې مې لیږلی دی چې راشي د خاورو او تیږو بندوبست یې وکړي.
ښه، بیا خو دې ښه کړي دي. هغه دي شمس او خیالي هم جوړه راغلل.
اوهو، نامو خدای دې وي، دا ځای خو مو له لوکو کودیو اوزګار کړی دی.
وزویا، بس دا یو څو ورځې خواري به پکې وکړو، کناره به جوړ شي.
مورې، د ډاکټر خالد خبرې ټول کلیوالو منلې دي.
شمس زویا، څنګه یې منلې دي؟
خو ټول کلیوال لګیا دي کناره بونه جوړوي.
کلیوال ښه کوي. ډاکتران وایي چې د باندې په پټیو او نورو ځایونو کې حاجت رفع کول مرضونه پیدا کوي.
پلارا، دا خبرې هغه ورځ ډاکټر خالد هم وکړې.
خیالي زویا، زه خو مریض یم، اوس ته تکړه شه چې زری جوړ کړي.
پلارا، ستا په ځای موږ د خیالي لالا سره کار کوو.
برکت شي شمس زویا، به تا دې نه شم.
مورې، ته اوس دې خوشه، دا غټ غټ لرګي به زه یوسم، د کلا دا کونج به موزګار شي.
ښه ده زویا، په دې غټو غټو لرګیو زما وس نه رسېده.
بس وایم، ما ته یې پرېږده، په یوه شیبه کې به یې لرې کړم.
یاره خیالي زویا، چې تاسې وکړه کملا ورته وتړي، تاسې یو بوله چې په څو ورځو کې به یې جوړ کړي.
د شیرزمان پلاره، د وجرې نه رالې که د بهر نه؟
له وجرې نه نه یم راغلی، د باندې په ځمکو او باغونو ګرځېدم.
لکه چې وجرې ته مولوی واسی راغلی دی، له تا سره څه کار دی؟
ښه ده، زه به مجرې ته ورشم، پوښتنه به ترې وکړم چې څه کار دی.
سمه ده.
اوهو، دا خو مولوی صاحب واسی زموږ وجرې ته راغلی دی. السلام علیکم مولوی صاحب.
وعلیکم السلام و رحمت الله و برکاتو. ملک صاحب اصغر خان خدا چرا پیدا شوی؟
کور دې ودان مولوی صاحب، هر کله راشي. بس نو د کلي کور په خدمت کې ستړی یم.
خدای دې خیر درکړي ملک صاحب، د ولس خدمت د خدای خدمت ده. انشاءالله چې الله تعالی به یې بدله درکړي.
انشاءالله په خوله دې برکت شه مولوی صاحب. ودې نه ویل چې موږ غریبان دې څنګه په یاد شولو؟ خیرت خو به وي؟
څه وایم ملک صاحب، یوه خبره مې راوړې ده. ما ویل د خوشحال خیلو کلي خلکو کلي ته سړک ورتېر کړه. اوس نو ماشاءالله د کلي خلک ډېر آرام او آسوده دي. ما ویل ستا څه نظر دی که موږ او تاسې هم خپل کلي ته سړک ورتېر کړو؟
یاره مولوی صاحب وایم، اما تل خو دې اورېدلی دی چې کارغه د زرکه تک کوو خپل یې هېر شو. هسې نه چې د نورو خلکو د تجربو په عملي کولو کې ځان خراب کړو. د سړک جوړول خو څه اسانه کار نه دی
ملک صاحب. دا منم چې هیڅ کار اسانه نه دی. که زحمت ونه باسو نو راحت نشته.
ښه مولوی صاحب، خیر دا به درسره ومنم چې هیڅ کار ناممکن نه دی. خو ته اوس دا ووایه چې په دې سړک جوړولو کې څه غوړه مړۍ شته او که نه؟
دا ته څه وایې ملک صاحب؟ غوړه مړۍ څه ته وایي؟ صحیح پې پوه نه شوم په خبره دی.
مولوی صاحب مقصد مې دا دی چې د سړک جوړول خو غټ کار دی، او بله دا چې دا سړک خو په تش لاس نه جوړېږي. څه پیسې مایسې مو درک کړي دي او که نه؟
نه نه، پیسې به له کومه کړو او له چا به یې واخلو؟ ولس ځان ته حیران ده ملک صاحب. او دا سړک خو نه کومه موسسه جوړوي چې پیسې پکې وي او نه کوم سوداګر.
نه نو مولوی صاحب، ته څه وایې چې موږ به څنګه په کلي کې سړک جوړ کړو؟ دا کارونه بې پیسو نه کېږي مولوی صاحب. نن سبا څوک تشې خبرې هم بې پیسو نه کوي.
لکه څنګه چې د خوشحال خیلو کلي خلکو جوړ کړه، هماغسې به یې موږ هم جوړ کړو. ولې موږ له هغو نه کم یو؟ موږ هم هر څه لرو، یوازې لږ همت په کار دی ملک صاحب.
د خوشحال خیلو کلي خلکو څنګه جوړ کړو؟ زه خو نه یم خبر.
هغوی د سړک جوړولو لپاره شرونه وکړه. ښځو، نارینهوو، ځوانانو او زړو ټولو پکې برخه واخیسته او تر کلي یې سړک تېر کړه. اوس موټر په اسان کلي ته ورخیږي.
یاره مولوی صاحب، له دې غوړې شروانه به تېر شو، هسې خوښې لانجې به پکې پیدا شي.
ملک صاحب، خوښې خنډ پکې مه جوړوه. څه لانجې به پکې پیدا شي؟ دا خو د ټول ولس د هوساینې لپاره جوړوو. زه او ته خو یې څه ځان ته نه جوړوو.
ګوره مولوی صاحب، ما ته خپل خلک معلوم دي، بیا به ورسره لاس او ګریوان یو. څوک به وایي چې زما ځمکه پکې ځي، زه سړک مړک نه غواړم. څوک به وایي چې زه پکې کار نه کوم.
ملک صاحب، داسې نه ده چې ته وایې. وایې د ولس زور د خدای زور دی. چې ولس راسره دي، د هېڅ شي غم به نه کوو.
یاره مولوی صاحب، تاسو د سړک څه لیدل دي؟ سړک یې لا څه وي؟ تر اوسه مو چې نه درلود څه وشول؟
وا ملک صاحب، نور به نو څه کېږي؟ مریضان په کټونو کې ته عمومي سړک وړو، سودا په خرو کلي ته راوړو، خام او ښادۍ کې مو څومره په عذاب یو.
مولوی صاحب، ګمان مې نه کېږي چې دا وړۍ به شړۍ شي. راځه له دې خبرو تېر شه. تر اوسه مو چې څنګه ژوند کړی دی، همداسې به روان یو. وایي یتیم په ژړا پوخ وي.
یاره ملک صاحب، ما خپله غاړه در باندې خلاصه کړه، نور نو ستا خپله خوښه ده. ښه نو ملک صاحب، زه به ستا په اجازه درنه لاړ شم.
نه نه مولوی صاحب، چېرته ځې؟ چېرته ځې؟ روژه ماتی به د ما سره وکړې، بیا به لاړ شي.
نه نه، کور دې ودان ملک صاحب، تر روژه ماتی ډېر وخت ده.
واه واه، دا مینې لونګینې وریجې خو ډېرې ښې پخې شوې دي. واه واه، د سره ممیز پکې څومره ښکلی ښکاري. یاره ما ته مصیبت همیشه لونګینې دي پکړې دي. د شالونګین دپاره بایده دي وریجې هم شالونګینې پخې شي.
ما ته مصیبت چې دا ښوروا به څنګه راغلې وي؟
مزه به یې په روژه ماتي کې وګورو، خو له رنګه ښکاري چې خوندوره به وي. کاسې او نور لوښې دې وینځل؟
او پاک صفا مې مینځلي، بې غمه اوسئ.
ښه چې داسې ده، ته به اوس یو کار وکړې.
وایم احمد خانه، څه وکړم؟
د لاسونو اوبه سره له صابون تیارې کړه.
وایم امر دې په دواړو سترګو منظور دی.
عاشقه، راځئ دسترخوان ته کښېنئ، ډوډۍ تیاره ده، اوس به د ماښام اذان وکړي له خیره.
جل جلاله، روژه ماته کوي، اذان یې وکړو.
کاکا خوشحاله،
تو شا وی تو با خدایا خلمه خطا شو تو واشق لاسونه ونی سی چو بدر تا واچوم
سمدا پیزاتو سی واچو
اونی سا دا صابونم در واخلا
خیر است خدای دی اجر در کی عاشق تمو بو واچو
عاشق را روان دشه اونی سا
را واچو خیالی
با دا صابونم واخلا
چلا سن ورتا صفا کرا خیر میسی خیر میسی
عاشقا راځي دسترخوان ته کښېنئ ډوډۍ تیاره ده بسم الله کوئ د خیره
راځئ مهرباني را دیخوا کړه دیخوا شه بسم الله
اخ نام خدای دې وي یاره چې وایم داسې خوندور خواړه ما په ټول عمر کښې نه و خوړلي مهرباني بسم الله کوئ
عاشقا دا نو د اخلاص خواړه دي خود به خوندور وي
عاشق الله دا فانتا ورته وایي که مانتا دا خوږې اوبه م ورپسې وغړپوه
راجی خواکا سامده سامده چنار گره الحمدلله دا خواگیو با خلا پسی خیلی گیگی
وایم دارو دشا نوش جان دشالا وگ اوی نه تو با خدایا عاشقا
خیالی تو غلائشا خلا دی خطا کیگی زور تا وایما عاشقا څنګه ده ډوډۍ دې په زړه ده که نه شاله ونګینه ده که نه
وای بیخي شاله ونګینه ده
ښه نو عاشقا اوس خو به دې په زړه کښې د خفګان او غصې ګونځه نه وي پاتې له چنارګل خیالي او همت خان سره خو به پخلای که نه
خوشحال کاکا هوښیاران وایي چې زړه ښه شي دعا وشي وایم بیخي ورسره پخلایم بیا به په عمر کې ترې مرور نه شم هو
چای به تیارم دلته ایښی چې سیف الدین زوی مې راشي ستړی به وي ستومانی به یې پرې ورکه شي ټوله ورځ روژه په خوله کار کوي
بی بی زبیدی السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو
وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاتو د سیف الدین پلاره ستړی مه شې
ښه ده شي بی بی زبیدی الله دې درد و رنج نه وساته
آمین لا تا سره سړیا دلته په دې کټ کې کښېنه
ښه ده الله دې اجر درکړي
ته صبر چې دا بالښت دې څنګ ته کېږدم نو دمه به دې جوړه شي
په عزت اوسې بی بی زبیدی سیف الدین چېرته دی
په کور کښې دومره اوړه نه و چې په سترګه کښې واچوه سیف الدین چې روژه ماته کړه په منډه ژرندې ته لاړ چې اوړه راوړي
غنمې په څه شي کښې یوړه زموږ خو کومه وسیله هم نشته
له ګاونډیانو نه یې لاسګاډی پسې راوستی و
یاره له ګاونډیانو سره دې خدای پاک ښه وکړي
آمین ته صبر مخکې مې چای دم کړی و چې یوه پیاله چای درته واچوم
نه نه اوس یې نه څښم چې سیف الدین زوی مې راشي په ګډه به یې بیا وڅښو
شکر دی هغه دی سیف الدین زوی مې هم راغی اوړه یې په لاسګاډي کښې راوړه
السلام علیکم
وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاتو
زویه ستړی مه شې
جنتي شې مورې
سیف الدینه زویه په خیر راغلې
په عزت شې پلاره
زویه دلته په دغه کټ کښې راځه دلته را سره کښېنه
ښه ده پلاره
د سیف الدین مورې اوس نو ما او سیف الدین دواړو ته چای واچوه ته یې هم ځان ته واچوه چې په ګډه چای بیل خوند لري
ښه دی دغه ده دستي
پلاره د خوشحال خیل کلي ته یې پاس ډېر ښه سرک ورتیر کړی دی ارمان چې زموږ کلیوال هم کلي ته سرک را تیر کړي
سیف الدین زویه دا خبره مې ملک صاحب اصغر ته ور یاده کړه خو په زړه یې ښه ونه لګېده
ولې
یاره څه ووایم ویل یې چې غوړ خوند په کښې نه وي داسې سرک مې نه دی په کار
له غوړ خونده یې مقصد څه وو
مقصد یې دا و چې د ده جب په کښې نه ډکېده نور نو د کلي په غم کښې نه وه ما ان سوالو ځواب سره ونه کړه ما ویل ورک کې که هسې نه چې زړه یې رانه بد شي
مورې ګورې ورته دا خټه ښه تریکناکه شوه
وزویه په برکت شي نام خدای دې وي د کار سړی خو هیله د کار ته مخه نه وه
دادا اوس خو مې کار ته مخه شوه ته ګوره چې څنګه کښېنه راب جوړوم
د کار پیل سخت وي
چې وار کار پیل شي بیا په خپله کېږي زویا.
خیالي لالا، دا نور خاورې هم په بیلچه واړوه.
شمس ورورکه، دا بیا وروسته جوړوم. اوس ته مور مې یوه یوه خښته راکوئ چې د کناره په جوړولو فایل وکړم.
ښه، سمه ده
مورې. دا نږدې څو دانې خښتې راکه.
ښه ده زویا، واخله.
مورې، تاسو هم ګورئ چې د کناره دیوال سم راشي.
ښه ده زویا.
دا دی، دا خو سمې راغلې.
خیالي لالا، دا خو د ډېرې ښې ولګولې.
دعا دې په کار ده شمس ورورکه، وایم سایلې کوه.
خیالي زویا، دادی خښتې مې هم کېښودې او خټم.
ښه ده مورې، نورې نو ماته پرېږده.
خیالي زویا،
څه دې ویل مورې؟
مور دې جار شه، دا خښتې ماته کمې ښکاري.
د کور د باندې مې خښتې ډېرې راوړي. ته صبر، زه به هغه هم په لاسګاډي کې راوړم. تاسو دا نوره لمده خاوره په بیلچه واړوئ چې ښه سریکناکه شي.
ښه ده زویا.
د خیالي مورې، خیالي لکه چې وتښتېد او کار یې تاسو ته در پرېښود.
نه، خیالي د تېښتې سړی نه دی، په لاس ګاډي کې خښتې راوړي.
پلاره، ته وګوره دا خښتې څومره ښې لګولې.
وا وا، نه مې خدای دې وي، دا خیالي لګولې دي.
نو ستا څه خیال دی چې پیریانو لګولې دي؟ خود خیالي لګولې دي.
له خیالي نه مې دومره تمه نه وه، د چا خبره، دا خو سم ګل کار دی.
د خیالي پلاره، وایي تر ډېوې لاندې تیاره وي، چې یو وار په کار بلد شي بیا به نور هم تکړه شي.
بس خدای دې تکړه کړي. وایم چې خاورې په لاس کې اخلي، خدای دې ورته سره زر کړي.
آمین.
پلاره، ته وګوره چې دا خښتې مې سمې لګولې دي که نه.
یاره خیالي زویه، ډېرې دعاوې مې درته وکړې، ډېرې ښې دې لګولې دي.
زه به یو ځل دا خښتې راوړم، بیا به ته او مور مې راته ولاړ وی، زه به خښتې لګوم او تاسو به یې ګورئ چې ښې لګوم که نه.
او پلوشی ګلې، څنګه د چینې په غاړه لکه ویشتلې مرغۍ ځان ته ناسته یې؟ خیرت خو به وي؟
شریفې ترورې، تا ته ناسته وم، له لرې مې ولیدې، ما ویل صبر چې راورسېږي.
ښه، دا خو نو بیا در باندې ډېره ګرانه یمه. څنګه
را باندې ګرانه؟ خو خود یې، خو یو مقصد مېم و.
ښه، لارې خیر کې، د څه شي مقصد؟
منګی مې راوړی او جام په کور کې رانه هېر شوی دی. ما ویل ستا په جام به خپل منګی له اوبو ډک کړم.
نو په دې ځوانه ځوانۍ دې هېر دومره ډېر شوی؟
وای شریفې ترورې، څه به درته ووایم، همت خان چې کور ته راشي کله وایي چې هګۍ راته پخې که، کله وایي چې وږی یم، د شیدو چای او پراټې غواړم، بس هر څه یې رانه هېر کړي دي.
وای خیر دی، ته حوصله کوه، ښه به شي. او رښتیا، ها دا جام واخله او منګی در ډکه.
ترورې، چې حوصله ونه کړم بله چاره نشته. اوهو، دا خو بی بی مدینه او خاله نسرین هم راغلې.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
وعلیکم السلام، سړی مشی
خیر دیشی؟ ښه دی شی.
مدینی ترور، نسرین ترور، دواړه ستړي مشی؟
ښه دی شی، لمن دې زرغونه شه، پلوشی ګلې.
آمین آمین. ګورئ چې په دې وار پورې غره کې دا څنګه څوک ماتوي؟ دا څو ورځې په ټپټر کې کلي ته راوړي، دا څه خبره وي؟
هو، دا خو صدیقې دوی نوی کور جوړوي.
ښه، دوی چې په مهاجرت کې وو د کلي کور یې وران شوی دی، مجبور دی چې نوی کور جوړ کړي.
وی وی، د نوی کور جوړول هم ډېر سخت دی مالینې، دوی خوران به ډېر پکې ستړي شي.
کلیوال د خدای په برکات لري، د تیګو په راوړلو او د کور په جوړولو کې مرسته ورسره کوي.
زموږ احمد خان هم ویلي وو چې زه هم ورځم او د تیګو په ماتولو او راوړلو کې مرسته ورسره کوم. خدای دې وکړي چې ورغلی وي.
هو، احمد خان نه ولیده، له امید سره یو ځای به راغی.
شکر دی چې زموږ کلیوال ښه نیت او له یو بل سره خواخوږي لري.
ته ښه وایې مدینې ترورې، دا څو ورځې مخکې د سړک جوړولو لپاره څومره لوی حشر کړی و.
خدای د کلیوال هم داسې په اتفاق ولري، د شاوخوا کلي خلک ورته حیرانه دي چې د خوشحال خیل کلي خلک د کلي ولس د خیر په کار کې ډېر تکړه دي.
مدینه منګی دې ډکوه چې شریفی او پلوشي خو لا د مخه منګی ډکړی دي.
سمه ده نسرین، دا دې منګی ډکوم. خو یوه خبره مې درته کوله.
وایه. څه دې ویل؟
د کلي سړي له سنګین دوی سره مرسته کوي، موږ او تاسې به له صدیقې دوی سره مرسته وکړو، ځکه چې له ماجراته راغلي او حق یې راباندې دی.
ولې شیف الدین پلارا، زه خو ډېره ستړی شوم.
بیبي زبیدې، ما ته دې لاس راکړه، ورو ورو به ځو، څو د موټرو ځای ته ورو ورسېږو.
او سړیه، که رښتیا درته ووایم نوره نشم تلای، همدلته به یوه شیبه دمه وکړو.
سمه ده، همدلته کښېنه، دغې لویې تیږې ته دې تکیه وکړه.
سړیه، که رښتیا درته ووایم د خوشحالخېلو کلي خلک بختور دي.
هغه څنګه؟
ټول کلیوال په اتفاق دي، د کلي سړک یې جوړ کړ، اوس موټر پاس کلي ته ورخیږي.
ولا دا خو دې رښتیا وویل.
د خوشحالخېلو د کلي ملک هم ښه سړی ده، د کلي اولس په خیر او ښېګڼه پوهېږي. خو زمونږ ملک
ته وایي چې زمونږ ملک هغسې نه دی.
خو چې د کلي اولس خیر غوښتی، په کلیوالو بېغږ کړی و چې سړک جوړ کړي.
هو ته ښه وایې چې خپله ګټه یې نه وي، هغه داسې کار نه کوي.
خو ته هم د کلي مولایي یې، کلیوالو ته ووایه چې سړک خو د ټول کلي په خیر دی، وایده دی چې جوړ شي.
ته صبر، یو څه خو به وکړو. بیبي زبیدې،
څه دې ویل؟
هغه دی موټر ودرېده، آرام هم کوي. راځه چې ورځو په خیر.
درځه چې ځو.
مولای صاحب، رامنډه کوي.
والکه شاغا لیونی شوی خو به نه یې. زه سپین ږیری په امسا روان یم. بیبي زبیده هم کمزورې ده، څنګه در منډه کړو؟
ښه پام یې نه و مولای صاحب، ورو ورو راسئ، ګوندې په دو درې دقو کې خو به راورسېږئ.
شاغا زویه، چې موټر روان نه کړې، زه ډېره ستړی شوی یم.
بی بیا جی نه روانه وو، ما هسې له مولوي صاحب سره ټوکې کولې.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
وعلیکم السلام مولوي صاحب، ستړی مې شي.
خیر اوسی فیروز استاذه.
لکه چې بی بیا جی نه جوړه ده او ډاکټر ته ځي.
فیروز استاذه نه جوړه نه ده، په ښار کې پلارګنۍ اوسېږي، هلته به روان.
ښه، په خیر لاړ شئ. شاغا
امر کا استاذ فیروزه.
مولوي صاحب او بی بی اجي ته په سیټ کې ځای ورکا چې په آرام کېني.
په سترګو استاذه. مولوي صاحب د استاذ شاته په دمخ کې سیټ کې ته کېنه، او بی بی اجي به د کړکۍ خوا ته په آرام کېني.
سمه ده، کور دې ودان. بی بی زبیدې، درخیژه له خیره دغې کړکۍ خوا ته کېنه.
سمه ده، راځه سړیه، ته هم دلته کېنه.
ښه ده، دا دی کېنمه.
مولوي صاحب، ځای مو سم ده، ښه کېناستی.
هو شکر الحمدلله، ځای مو سم ده او ښه کېناستی.
استاذ فیروزه، زه له خیره سره په پام او په آرام سره ورځه. بې
شب نم ته کاسې او نور لوښي تیار کړه چې د اذان وخت را نږدې دی. زه زر روژه ماتی تیار کړو چې کلیوال هم وږي دي او هم ستړي.
سمه ده، خدای دې له کلیوالو سره ډېر ښه وکړي. که دوی نه وای، زموږ د کور جوړول به کلونه کلونه وخت نیولی وای.
همداسې ده ترورې، انشاءالله چې د کلیوالو په مرسته به ډېر زر کور جوړ کړو.
مورې،
څه دې ویل ملالۍ لورې؟
دا د پیالو په مس چېرته کېدم؟
اوس یې همدلته د سفرې په سر کېده، بیا به یې وروسته ومینځو او په تخچه کې به یې کېدو.
ښه ده مورې.
ملالۍ، ته یو ځل دلته راشه، خبره مې درته کوله.
زه سم درځم، مان د سنگی لالا خبره درته راوړې ده.
مام دا پوښتنه درنه کوله چې سنگی لالا دې څه درته ویل چې ډوډۍ اوس ورته تیاره کړو که لږې وروسته خوري.
سنگی لالا ویل چې کتل دې په کاسو کې واچوي،
بیا یې څوک د باندې وړي.
لالا مې ویل چې زه پسې درځم،
کلیوال به هم په کار کې ورسره وي.
او کلیوالو ډېر کار وکړ.
مورې، ډوډۍ تیاره ده؟
وزویا، ارڅه تیار دي.
شبنم لوری وچه روڑی پا دسترخان کی ورته کی ده
سامه ده تروری
موری دا سابه دلی کومه کدی ما خونه و را وڑی
سنگین زویا دا خود روی سابه دی زو ملاله پتای تا پسیت لیلیو
بیتا دینوشو مور جانه دا خوب بلا خواندو کی
او زویا دارو موشا ریختیا سابو ملو پا خوالو مخ که دی مالگی پا بوم منزلی دی
لالا دا خبره می مور تا ما ور یاد کرا
تانو سنگا ور یاد کرا
ورتوین می چه سابه دی مالگی پا بوم منزا
آفرین ملاله جانه تنو نام خدای دیوی ډیر تا کړی خو دې نه ویل چې دا خبره تا چیرې یاد کړی و
د ماجرات کې مل تلویزیون اوریدلې و
دلته هم ډاکټران وایي چې که ترکاری تر پخولو مخ کې د مالګې په اوبو او یا کلورین پاک و نه مینځل شي د صحت لپاره ښه نه وي
درنو دوستانو تاسو واوریدل چې زما اوسیدونکو له سنگین سره د کور په جوړولو کې مرسته وکړه او کوي یې زما اوسیدونکي یو موټی او یو لاس دی ځکه خو ټول په ګډه سره د خپل کلي کور د آبادۍ پاکۍ او ښکلا لپاره متحد شوي دي تاسو پوهیږئ چې خټونه خښتې جوړیږي له خښتو نه دیوالونه جوړیږي او له دیوالونو کورونه جوړیږي دا ټول به روح سیزونه دی خو چې کله یو ځای شي نو کور ترې جوړ شي نو موږ انسانان ولې متفق او متحد نشو قدرمنو دوستانو دا وا د نن ورځې ډرامه تر بیا مو په لوی خدای سپارم ستاسو اتفاق او اتحاد زموږ هیله ده د خدای پامان
د هیلو وړانګه راډیوي ډراما د ټولو د کامیابۍ او خوشحالۍ ملګري
د هیلو وړانګه د هیلو وړانګه تاسو د ژوند تمثیلونکې راډیوي ډرامه ده چې د ژوند په خوږو او ترخو کې به در سره ملګری وي په سختیو کې به تاسو ته حوصله درکوي او تاسو به تل خوښ ساتي دغه ډرامه په پرله پسې توګه په ټول هیواد کې خپریږي
د آزادی میلمه
السلام علیکم په دې خبرونه کې زه احمد تکل ستاسو قربم او سلامونه وړاندې کوم پر افغانستان د طالبانو دوهم ځل واکمنی د نږدې دوه کلن کېږي طالبانو د 2023 کال په اگست میاشت کې د جمهوریت نظام په پرځولو سره د چارو واګې پلاس کې وخیستل او په تیرو نږدې دوه کلونو کې د یو لړ اقداماتو په ترڅ کې لومړی د نجونو پر مخ د منځنیو ښوونځیو او لیسو دروازې بندې کړې بیا یې په حکومتي ادارو کې د ښځو پر کار بندیز ولګاوه ورسته د ښځو او نجونو لپاره پوهنتونونه بند کړل او د وروستي اقدام په توګه د ملګرو ملتونو په ګډون په نړیوالو نا دولتي ادارو کې د ښځو کار ممنوع کړ په دې توګه ښځې په تیرو دوو کلونو کې د ژوند له ټولو برخو څنډې ته شوې چې د کار افغان ښځې او نجونې سختې خواشینې کړې دي نړیوالې ټولنې هم د طالبانو دا اقدامات غندلي او د دوی له حکومت څخه یې غوښتې دي چې د نجونو پر مخ د ښوونځیو او پوهنتونونو دروازې پرانیزي نن د ازادۍ میلمه خبرونه کې له داسې یوې افغان نجلۍ سره خبرې کوم چې ښوونځی په لوړه نتیجه پای ته رسولی او تیر کال یې د کانکور په ازموینه کې په دې هیله ګډون وکړ چې ډاکټره به شي زما میلمنې د طالبانو په واکمنۍ کې د تیر کال په کانکور کې لوړې نمرې وګټلې او د کابل طب پوهنځي ته بریالۍ شوه خو تر اوسه یې دا اجازه نه ده ترلاسه کړې چې پوهنتون ته ولاړه شي زما میلمنه به درته ووایي چې که د طالبانو له لوی مشر سره د لیدنې فرصت په لاس ورشي هغه ته به څنګه قناعت ورکوي چې نجونو ته د تعلیم او تحصیل اجازه ورکړي خو لومړی به دا ځان در وپیژني
سلامونه وړاندې کوم تکل صاحب تاسو ته او ټولو اورېدونکو ته بهر یا د هیواد دننه زه زحل یم د کابل نه تاسو سره په اړیکه یم
زحل جانې ما مخکې یادونه وکړه ستاسو د مکتب د دورې خو هغه یادونه ډېره لنډه وه په تفصیل سره راته ووایاست چې مکتب مو کله پای ته ورسوو
ما چې کله مکتب تیر کال مکتب تیر کال پای ته ورسوم او د دولسم ښوونځي نه فارغه شوم او بالاخره چې خپل د خوښي پوهنځي ته کامیابه شوم، یعنی د طب پوهنځي ته کامیابه شوم. د کابل پوهنتون طب پوهنځي ته کامیابېدل تاسو ته معلومه ده د یو خوب تیری او هر څوک د خوب تیر ګڼي. ما ډېر زیات خواري، ډېر زیات مشکلات چې د ښوونځي په وخت کې ما ډېر زیات خواریانو سره ښوونځی پای ته ورسوم، هغه ټولنه کې چې موږ ژوند کوو ټولو ته معلومه ده چې افغانستان کې د یو جلکۍ یا د نجونو تلل ښوونځي ته بیا هم د چا خبره یې ورباندې د کاکا یا د خپلوان کله کله وایي چې جلکۍ ضرور نه ده چې ښوونځي ته لاړه شي، یا د نجونو تلل ښوونځي ته داسې یو ډېره لرې خبره ده.
زهل جانې،
بیا هم ډېر
تاسو کله چې مکتب ته تلئ له دغسې یو ستونزو سره مخامخ شوي یاست، ځکه تاسو د افغان نجونو خبره کوئ، مګر عملا تاسو له داسې تجربو سره مخامخ شوي یاست؟
نه نه، زه خو شخصا الحمدلله مخامخ شوی نه یم. ډېرم آرامه فضا کې ښوونځي ته تلمه او ښوونځی مې تېر کال چې د طالبانو راتګ سره سم تېر کال ما ښوونځی پای ته ورسوم او بالاخره ځینې خواریان مې لرلې دا چې زحمتونه مې و هغه خپل شخصي ژوند کې مو.
وروسته له دې چې له مکتب نه فارغ شوې، هغه کوم کال و، څه وخت و؟ دقیقا
دقیقا چې زه د ښوونځي نه فارغ شوم د 400، یعنی تیر کال و چې زه د ښوونځي نه فارغ شوم. او کله چې د ښوونځي نه فارغ شوم ما د کانکور ته درسونه پیل کړل او ما غوښتل چې خپل د ښوونځي ته کامیاب شم.
د کانکور ځلجان د کانکور امتحان مو هم د طالبانو په واکمنۍ کې ورکه؟
بله دقیقا، د کانکور امتحان مو د طالبانو راتګ سره سم په کابل کې مو ورکه.
ډېر ښه، بیا کیسه راته وکړئ چې دغه د درس ویلو پروسه څنګه وه، د کانکور لپاره آمادگی څنګه و، په کوم امید هغه وخت تاسو د کانکور لپاره تیاری نیول؟ په داسې حال کې چې طالبانو لا دمخه ښوونځي او د نجونو ښوونځي بند کړی وو.
تکل صاحب، لکه څنګه چې تاسو ته معلومه ده دا چې طالبانو راتګ سره سم موږ ټول فکر او ذهن لکه سم نه څه داسې لکه مخفیش غونډه سم داسې موږ فکر کول چې شاید کانکور ازموینه نه وي، شاید نور هم داسې اوازې شوي چې د کانکور ازموینه به نه ترسره کیږي او نجونې به نور ښوونځي ته نه ځي. اما بیا هم ما خپل خواري او زحمتونه ته مې ادامه ورکړه او ما غوښتل چې دا فکر یا ذهن یا هم دا چې د خلکو آوازې وي دا زه اونه منم او ما ډېر زیات خواري او زحمت په ځان باندې ومنل تر څو چې ما وکولی شي چې خپل د خوښې پوهنځي ته کامیاب شم.
د کانکور په ازموینه کې مو نمرې څومره وې؟
د کانکور ازموینه چې ما تېر کال ورکړه تقریبا 304 نمرې د کانکور ازموینه کې ما واخیستې او بالاخره کامیاب شوم.
مجموع کې د کانکور په نمرو کې څومره کټګوري کې راتله د تاسو نمره؟
په مجموع کې تاسو ته وایم دا چې د کابل پوهنتون د طب پوهنځي ډېرې جګې نمرې غواړي، د 350 یا 360 نه شروع تر 300 ختم هم 300 ده. او په دغه کټګوري کې دا 15 کټګوري شپږ کټګوري دي چې دا کولی شي څوک چې دا نمره 300 نه تر 360 په منځ کې تاسو یو نمره وګټي کولی شي چې د طب پوهنځي ته لاړه پیدا کړي.
په طب کې ستاسو کومه څانګه ډېره خوښه او غوښتل مو چې کومه برخه کې کار وکړي؟
غواړم ووایم زما پلارجان یو ډاکټر ده او زما پلارجان جراحي عمومي ډاکټر ده. ما هم کله چې خپل پلار ته لیدل ما غوښتل چې زه پلار غوندې مې یوه ډاکټره شم، نو له همدې علاقې مې چې دغه علاقه مې چې خپل د پلار وظیفې ته خپل پلار دندې ته مې لرله ما او کولی شي طب ته کامیابه شم او بیا هم ما غوښتل چې د جراحي عمومي څنګه انتخاب کړم.
افغانستان ډېرې لږې ډاکټرانې لري، تاسو غوښتل چې په خاص ډول له ښځو سره مرسته وکړئ؟
بله، ځکه چې یوه ښځه ښځې ډاکټرې ته اړتیا لري. کله چې هغه مشکل یا پرابلم چې یوه ښځه ښځې ته وړاندې کولی شي نارینه ته یې نه شي وړاندې کولی، نو همدې لپاره ما غوښتل چې خپلو ښځو ته خدمت وکړم، خپل د هېواد نجونو ته ښځو ته خدمت وکړم، زه یو ډاکټره شم او یوه ښځه په ډېره آرامي او په ډېر ښه احساس وکولی شي خپل مشکل ما ته بیان کړي. له همدې امله ما غوښتل چې یوه ډاکټره شم او خپل ټولنې ته خدمت وکړم.
د طالبانو حکومت په ځینو ځایونو کې ښځینه ډاکټرانو ته، ښځینه نرسانو ته د کار اجازه ورکړې ده. څومره هیله لري چې طالبان به تاسو ته هم اجازه درکړي چې ولاړ شئ پوهنتونونو ته او درس ووایاست؟
دا چې طالبان موږ ته اجازه راکوي، اجازه راکړي، یعنی کې بیا هم موږ امید ټول خدای ته ده. بېشکه چې خدای حتما زموږ په راتلونکي کې یوه درنه لار موږ ته راښیي. دا چې طالبان حتی ښځې نه پرېږدي په پارکونو کې قدم ووهي، حتی د ښځې تک په پارکونو کې بند کړی چې ویل کېږي تاسو د پارک نه مه داخلېږئ، پارک ته یعنی قدم وهل هم ورته بند کړي. نو زما امید ډېر کمه ده کله چې د ښځې قدم وهل هم ګناه وي، کله چې د ښځې ګرځېدل هم په یو ځای کې ګناه وي، نو دا ډېره لرې خبره ده چې پانتونونه او ښوونځي د ښځو او نجونو په مخ پرانیستل شي.
اوس به راشو دې ته چې تاسو اوس خو په کور ناست یئ، تقریبا شپاره ساعته یا اوله ساعته یا اتلس ساعته، اوس دغومره اوږده ورځ تاسو په څه شي تېروئ؟ پخوا خو به پوهنتون ته تلئ یا به ښوونځي ته تلئ، اوس ورځ په څه شي تېرېږي؟
ښه، نو کله چې زه له خوب پاسم، بېشکه موږ مسلمانان یو، ورځ مو د لمانځه سره پیل کوم، د سهار لمونځ چې ادا کوم، د خدای یادونه کوم، وروسته د هغې نه زه خپل ورزش او سپورت ته یو خاصه ځانګړنه ورکوم، ځکه دا په ژوند کې اړین دي. زه ټولو ځوانانو نه دا خواست لرم چې ورځ د سپورت او ورزش سره سم پیل کړم. زه بام ته سرخېږم او ورزش او سپورت مې کوم، او کله چې بېرته ښکته کېږم بیا خپل کورنۍ سره د سهار چای خورم، او پس له هغه دو ساعته یا یو ساعت مطالعه کوم. بېلابېل کتابونه لرم، لکه اجتماعي کتابونه، لکه دینی کتابونه، ادبي کتابونه، داسې کتابونه لولم. مطالعه ته هم یو خاص اهمیت ورکوم په خپل ژوند کې، ځکه همدا مطالعه ده چې زموږ فکر او ذهن بدلوي. همدا مطالعه ده چې حداقل یو خاص ذهنیت مبتلا کول کېږي. د مطالعې زه ټولو نجونو، ټولو هغه ښځو نه چې ژوند ته کوم امید نه لري، زه خاصه توقع ورنه لرم چې مطالعې ته اهمیت ورکړي. که څه هم یو کتاب نه یو کتاب محدره شي، دا د ورځې یو ساعت یا حداقل نیم ساعت په ورځ کې ولولي، نو کله چې زه مطالعه کوم زما ذهن او فکر لکتره بدل شي. بیا د کور کارونه، د کور ځینې کارونه چې هغه سرته رسوم، لکه پخلی وي یا هم د کور، تاسو ته معلومه ده نجونې ډېر زیات مسؤلیت لري په کور کې، د کور کارو سره مې ورځ نیم ته رسوم، یا هم بیا هم ماسپښین لمونځ کوم او پس له هغه چې کارونه مې خلاص شي بیا نو لږ لږ بیکاري احساس کوم.
نور خویندې ورونه هم لري؟
بله، او تکل سایب دو خویندې لرم او ماشاءالله څلور ورونه.
ورونه مو ښوونځیو ته او یا پوهنتونونو ته ځي؟
بله، او زما دو ورونه زما نه مشران دي چې هغوی ښوونځي پای ته رسولي دي، او دو نور زما نه کشران دي چې هغوی همدا اوس فعلا ښوونځي کې دي. او خوند مه هم دور مانمشیانی دی چه خوندی پای ترسوالی او هاگوی پانتون هم پای ترسوالی
کله چه خپل ارونه وینه چه اغو خوندزیو تا یا پانتونونو تزی ده رخی حسادت احساس نکوی؟
زه دیر زیاد افغان احساس کم کله چه خپل ارور وینم چه ده مکتب بکسه ور سره یا ده خوندی پا لور روانی زه دیر خفه کیگم دیتا خفه کیگم چه دشپگم تولگی اینجون اندافیلن چه خوندی کیدی اغوی په دې فکر دی چې شاید نو موږ مکتب ته رانه شو او دا یو حقیقت ده چې هغوی پس له شپږم ښوونځي نو مکتب ورباندې تړل کېږي او نور نشي کولی زده کړې ته ادامه ورکړي. نو زه په دې خفه کېږم چې ولې په یو ټولنه کې هلکانو ته اجازه ورکول کېږي او منجون ته اجازه نه ورکول کېږي. ډېر زیات بندیزونه دي چې د ښځو نجونو مخې ته راغلي دي اما هلکان حالکان دیر زیاد یعنی راحت دی پتولانه که
ده طالبان و چارواکی پده برخه که چه ولین جون خوانزه یا پانتونونو تا نپری خودل که گی زین دلائل وای مثلا یو دلیل داده چه مونگتا وقت را که مونگ دین جونو لپارا زین خاص مقررات جوڑو او لحغن و روست با په دې برخه کې پریکړه کیږي. تر اوسه پورې هم ندی ویلي په واضح ډول چې نجونو ته اجازه ورکړل شي. وایي چې په دې برخه کې به پریکړه وشي. دغه دلایل د طالبانو ستاسو لپاره څومره قانع کوونکي دي؟
زما په نظر دا دلایل هیڅ کومه خاصه فکر یا انګیزه موږ ته راکولی نه شي، ځکه که تاسو یو خاص نصاب طالبان که یو خاص نصاب د جوړولو په حکل آقای غالی چه یو خاص نصاب جور کی نو ولی دوم ازیاد وقت تقریبا دو کال دی چه دو کال هم لازیات موده کی گی چه جونی ده جونی کور کی دی و ده زدکر لانه اربنده بنده شویدم. نو کالا چه تاس یو خاص نصاب جوروی باید دیر کم باید یو مشخص وقت هم لعلی مثلا شپک میسته یا حد اقل همه غیو کال که چه دوی راغلی و تر پاید کالا باید دوی نصاب جور وی ده فکر نکم چه دست یا نصاب دوی راتلون که دست یا نصاب دوی ولیری ده پرنه ده هیت کم قانه کون تای دلیل خاص دلیل نگورم.
نستاسو په نظر علت څه دی؟ ولی طالبانو ښوونځي بند کړي د نجونو لپاره او پوهنتونونه یې د نجونو لپاره بند کړي دي؟
داسې ده تکل صاحب چې دوی نه غواړي په دې هېواد کې نجونې پرمختګ وکړي. دوی نه غواړي په دې هېواد کې ښځې نجونې حتی په عادي ژوند کې د دوی مخې ته راشي. ما تاسو ته مخکې هم وویلې چې دوی حتی نه غواړي په عامه ځایو کې ښځې وګوري، ښځې په پارک کې نه شي لیدلی. نو دوی څنګه د زده کړې لارې د ښځو نجونو په مخې دوی پرانیستي؟ نو کله چې یو هېواد، تاسو ته معلومه ده چې یو هېواد هم د نارینه او هم د ښځینه په شتون ته اړتیا لري. نو کله چې نارینه اوسي او ښځه نه اوسي نو دا هېواد زما په نظر نیمګړی ده. موږ بهر هېوادونو ته ګورو چې څومره هغوی پرمختګ کړي، څومره هغوی پرمختګ کړی. همدا موږ په خپل سترګو ګورو چې هم ښځې هم نارینه په یو هېواد کې یو خاص مسئولیت لري، پرمختګ کې ډېره زیاته ونډه لري. نو هغوی نه غواړي چې ښځې پرمختګ وکړي، هغوی نه غواړي چې ښځې زموږ سره یعنی کار وکړي.
دغه نجونې چې له تاسو سره په یوه وخت کې له ښوونځي فارغې شوې، که ستاسو په ښوونځي کې و یا په نورو ښوونځي کې و یا که ستاسو له دوستانو خپلوانو نه څوک و چې تاسو یې پیژنئ، دوی سره تاسو په تماس کې یاست؟ یو څه تجربې ده د اوزګارتیا د وخت سره تبادله کوئ، یو بل ته مشورې سره ورکوئ؟ مثلا د اوس تاسو د مطالعې یادونه وکړه، د دې مشورې نورو نجونو ته تاسو ورکوئ؟
بشکه چې د ښوونځي په وخت کې موږ خاص دوستان او خاص ملګري لرو. هغه ملګري چې ما درلودل د ښوونځي په وخت اوس هم زه ځینو سره ارتباط لرم، ځینو سره غږېږم او ځینو ته د ژوند په حق مشورې وکړم. دا چې طالبانو په موږ باندې خاص بندیزونه راولي دي، دا ټول نجونو باندې دا حالت راغلی ده، نو هغوی ما ته وایي چې موږ په یو مکمل ورځ کې چې موږ کله چې سهار د خوب نه راپاڅو نو موږ حیران اوسو چې موږ کوم هدف نه لرو، خاص هدف په ژوند کې نه لرو، موږ څه رقم ژوند مخته ایسو. زه یو د سپورت او یو هم د مطالعې خاص ورته مشوره ورکوم چې دا دوه کاره په ژوند کې اړینو قاعده چې موږ خدای ته امید لرو. خدای دې وکړي چې یو ورځ د پوهنتون او یا هم د ښوونځي دروازې زموږ باندې د ښوونځي یا هم د پوهنتون لاره پرانستل شي او موږ وکولای شو چې یو ورځ نه یو ورځ خپل دا راتلونکی
یوه نه یو ګورم. تاسو نن له ازادي رادیو سره د خبرې کوي یو خپل د زړه غوټه مو پرانیسته. لدې مخکې مو له نورو لارو، له نورو خلکو سره، د چارواکو سره د خبرو لارې، یا د نورو ټولنیزو فعالیتونو لارې تاسو طالبانو ته خپل دغه غوښتنه رسولې ده چې تاسو غواړئ چې تحصیل ته دوام ورکړي؟ تر اوسه د څه خاصه
لاره ما تر اوسه په ژوند کې نه ده رانیولې چې زه یو خاص طریق نه وکولای شم دوی ته خپل غږ ورسوم او خپل غږ رسولی نه شم. په هغه ټولنه کې چې موږ نه پرېږدي حتی د باندې وګورو، یعنی د کور نه بهر موږ وګورو، نو زه څنګه کولای شم خپل غږ ورسوم دوی ته؟ زه پوهېږم زما په شان نورې نجونې هم زما غوندې نه شي کولای خپل غږ ټولنې ته، خپل غږ نړیوالو ته ورسوي. نو زه بیا هم د طالبان نه یا د نړیوالو نه دا خواست لرم چې ژر تر ژره زموږ په مخ ښوونځي او پوهنتونونه پرانیستل شي، موږ هم ژوند لرو. دا زموږ ژوند هیڅوک جبران کولی نه شي، جبران کول ناممکن دي. دا چې زموږ یو کال یا دوه کاله ضایع شول، دا ژوند بیا نه راځي. تاسو ته ښه معلومه ده هغه شوق او ولوله چې په ځواني کې وي هغه لس کاله وروسته شاید نه وي، هغه پنځه کاله وروسته شاید نه وي. همدا اوس موږ د زده کړې په اړه یوه خاص ولوله لرو، یو خاص شوق لرو. نو ښه ده چې دا سر زره دا شوق او ولوله زموږ یو ځای ونیسي.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ سلیری ساعت اوریدل شي. د ماقام له شپږو بجو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ صفه دولس شپږنوي، او د سهار له شپږو د ماقام تر شپږو بجو په لنډو صفو نولس یوویشت او پنځه ویشت مترو. ازادي رادیو شپه ورځ له تاسو سره. ډیره زیاته مننه چې له ازادي رادیو سره خبرې کوي. د راتلونکي لپاره پلان لري که یوازې انتظار کوي؟
کوم خاص پلان نه لرم زه فعلاً، فقط یعنی خاص خدای ته زما امید ده، او بشکه چې خدای مهربانه ده، بشکه خدای ټول په خپل سترګو ګوري. نو فقط امید او انتظار.
له طالبانو هیڅ ډول غوښتنه یا تمه نه لري؟
بس ما هم دا یو غوښتنه ده چې د ذکر ته اجازه ورکړي. ذکر زموږ حق ده، دا حق زموږ نه هیڅوک اخیستلی نشي. که طالبان زموږ نه دا حق واخلي، نو ځواب ورکول خدای ته ډېره زیاته مشکله ده.
داسې ښکاري چې تاسو هماغه څه چې ما مخکې یادونه وکړه، نو فقط اوس غواړئ چې انتظار وکوي. په هر حال د واده لپاره څه پلان شته؟ او که غواړئ همدغه امید ته چې تاسو یې لرئ ځانوره سوي مخکله دي چې واده شي،
په دا ټولنه کې چې موږ ژوند کوم شاید زما فکر او ذهن واده ته نه وي، اما دا چې خپلوان یعنی د ځوانې جلکۍ ته سترګې وي چې یو ورځ نه یو ورځ به واده کېږي او کله به واده شي، نو تاسو ته لو زما په اړه هم داسې یو فکر لري. اما زه اوس نه غواړم کله چې زه طب پوهنځي ته کامیابه شوم، زما هم دا یو خاص ده چې زه له خیره سره دا وکاله طب خیر پای ته ورسوم، بیا کولای شم چې یو تصمیم ونیسم په خپل ژوند کې. زما هم اوس هم هماغه یو تصمیم لرم چې انتظار وکم او انشالله چې راتلونکی کې به یو تغییر راشي.
ستاسو مور او پلار او دا نور انجونې چې ما یادې کړې مخکې هم خبرې په باب وکړي، دوی خپلو ماشومانو سره څه وضعیت لري؟ یعنی دغه درد خو په کورنۍ تقسیمیږي، یوازې د انجونو لپاره محدود نه پاتې کیږي. ستاسو مور او پلار څه وایي په دې برخه کې؟
زما مور او پلار خاصتا زما مور جان ډېره دردګیره نه راکوي، راته وایي چې لورې خیر ده، یو ورځ نه یو ورځ شاید ستا خوبونه حقیقت ته بدل شي. یعنی کله چې زه کامیابه شوم هم زما مور جان ډېره زیاته راته خوشحاله شوه. ما ته تر اوسه هم ما ته ډاکټر هغه کوي په کور کې او راته وایي چې لورې هیڅ وخت ناامید نشي، ناامیده نشي. ټول مور او پلار خپل اولاد ته یوه دادګیرنه ورکوي، خپل اولاد ته یو خاصه توجه په دې برخه کې لري، ځکه هغوی نشي کولای چې د طالبانو فکر یا ذهن بدل کړي، اما هر اقل په خپل کور کې خپل دولت فکر کولای شي چې وساتي. نو مور جان مې هم همدا راته وایي چې لورې مه خفه کېږه، یوه ورځ نه یوه ورځ به ستا په مخ هم رڼا راشي.
د طالبانو له چارواکو مثلا که یو فرصت تاسو ته پیدا شي چې د طالبانو له لوی مشر سره وګورئ، یو ښه دلیل که ورته ووایاست چې وغواړئ هغه قانع کړئ دې ته چې د نجونو ښوونځي او پوهنتونونه پرانیزي، یو ښه دلیل به کوم وي؟
که چیرې داسې یوه ورځ ما مخې ته د دوی یو لوړ پوړي چارواکي سره زه وغږېږم، نو زما به همدا یو دلیل وي چې ولې، یعنی ولې تاسو د نجونو په مخ داسې بندیزونه، تاسو په نجونو باندې ولې داسې بندیزونه لګولي دي؟ دا بندیزونه آیا خدای تاسو ته امر کړی چې دا بندیزونه نجونو باندې ولګوئ؟ لکه تاسو چې دومره د اسلام نه غږېږئ، دومره د خدای نه غږېږئ، نو آیا دا خدای تاسو ته امر کړی چې داسې وکړئ؟ څرنګه چې موږ په قرآن شریف کې چې زموږ کتاب ده حالته موږ لیدلی شو خدای مساوي حق نارینه او ښځینه ته ورکړی ده، نو کله چې نارینه او ښځینه مساوي حق لري په هر څه کې مساوي حق لري، په زده کړې کې، په ژوند کولو کې، په هر څه کې مساوي حق لري، نو کله چې خدای موږ ته مساوي حق راکړنه ته څوک یې چې ته دا حق موږ درخلی؟
دا خو ستاسو یو پوښتنه دل چې لدنه به وکي، مګر یو ښه دلیل د دې لپاره چې دوی قانع کوي د دې لپاره هغه به څه وي؟
خو دا چې زه دوی قانع کړم، یعنی بهرني هیوادونه کولی شم مثال ورکم، دا چې هغوی بهرني هیوادونه دوی خاص لري چې دوی په رسمیت وپېژني، خاص لري چې دوستانه اړیکې دوی سره ولري، نو زه دا وایم چې مخکې له دې نه چې تاسو بهرني هیوادونه د ملګرتیا اړیکې یعنی تقاضا وکړئ، تاسو بهرني هیوادونو ته وګورئ چې خپلو یعنی خپل ښځو سره یا خپل نارینه سره هغوی څه رقم رفتار یا برخورد لري، تاسو خپل ښځو سره څه رقم برخورد لرئ. یعنی دا به زما یو دلیل دوی ته چې خپل برخورد او رفتار څه رقم ګورین.
ډیره زیاته مننه زحل، که کولای شي په پای کې خپل پیغام خلکو ته، اوریدونکو ته، طالبانو ته، نورو ملګرو ته دی راتوي وای همدای وخت دی؟
زما همدای او پیغام اوریدونکو ته او هغه خلکو ته چې زما غا غوري، دا پیغام ده چې هیڅ وخت من امید کیږي، حتما خدای د دې بیا د لکې جواب په یو معجزه باندې ورکول کیږي. نو من امید کیږم ژوند مو خپلې سطح او رسوي ژوند مو خپلې وکړي. نو کله چې تاسو یو ورځ پیل کوئ په یو خاص انګیزه باندې پیل کوئ، ما هم دا یو خاص ده، من امید کیږم.
ډیره زیاته مننه زحل.
خاص نه هم مننه.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه او ورځ 24 ساعته اوریدلای شي.
د ماشام ل شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ صفه دولس شپږ نیوي، او د سهار ل شپږو د ماشام تر شپږو بجو په لنډو صفو نولس یویشت او پنځه ویشت.